السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت د سرپرستۍ د ختمېدو اعلان وکړ. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ د ورځې د لمانځلو په غونډه کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده پیغام ولوست او په هغه کې د دوی مشر دا غوښتنه کړې ده چې د سرپرست کلمه دې له دې وروسته د کابینې ټولو غړو او وزیرانو ته نه کارول کیږي. طالبانو د سرپرست حکومت د خدمتو لپاره د هیڅ ډول تغییر رامنځته کېدو ژمنه نه ده کړې. له نن نه څلور کاله مخکې د اګست په 15مه د طالبانو ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام یې سقوط کړ. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې د قانون حاکمیت دې رامنځته کړي او نور دې د څلور کلنه بیعدالتي پای ته ورسوي. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د طالبانو له چارواکو د هم غوښتي چې رسمي حقوقي نظام دې جوړ کړي چې عدالت تامین شي. د بخښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د بیازلي واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت خبره شوې، تر ډیره د طالبانو پر قضایي چارو تمرکز شوی دی. طالبان وایي چې د دوی محکمه شریعت پلی کوي. خو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې طالبان د اسلامي شریعت د خپل تعبیر لمخې سخت تفسیر لري. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. دغه راست په شمال لویدیځو، جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د شدیدو بادونو اټکل شوی دی. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شوو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. د خیبر پختونخوا په باجوړ، کوزدیر، شانګلې، بټګرام او منسره کې د بارانونو او سیلونو له امله لکتر لږه څلور دیرش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په پېښور کې د ژغورنې او مرستندو یا چارو د ایالتي ادارې ویان بلال فیضی نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په باجوړ کې شپاړس جسدونه له سیلونو راایستل شوي دي او اووه تنه لا هم تری تم دي. د کاغلی فیضی په وینا په بټګرام کې لاس په کوز دیر کې 15 او په شانګله کې یو تن تر دې دمه د سیلونو له امله سا ورکړې ده. په منصره کې بیا د دو تنو د وژل کېدو او یو تن د ژوبلېدو خبرونه خپاره شوي دي. د اسوسییټډ پرس اجانس د راپور له مخې د جون له 26مې راهیسې په ټول پاکستان کې د بارانونو او سیلونو له امله تر 316 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د هند صدر اعظم ویل کې په راتلونکي کې د پاکستان لوري پر هند برید وشي سخته سزا به ورکړي. نریندرا مودي د خبرداري نن له برتانوي استعمار څخه د هند خپلواکۍ د 80مې کلیزې په مناسبت په اسلام آباد کې په هند کې یوې غونډې ته کړي او دا خبرداري اسلام آباد ته ورکړې ده. ښاغلي مودي دا څرګندونې درې میاشتې وروسته تر دې وکړې چې هند او پاکستان څلور ورځې جګړه وکړه. او روسای خبر هم دا چې د روسي ولسمشر الاسکا ته ولاړ چې خپل امریکایي سیال سره وګوري. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسي سیال ولادمیر پوتین نن په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د متحده ایالاتو او روسي د ولسمشرانو ترمنځ غونډه به په سیمهیز وخت د سهار په 11:30 په الاسکا کې پیل شي چې په افغانستان کې به مخوستن ناوخته مهال وي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت څلورمه کلیزا کابل ولایتونو کې د دوی چارواکو او پلویانو په شور او زواګ ولمانځله او مشرې د کابینې سرپرستی ختم کړه.
د خلکو د سوکالۍ او آرامۍ لپاره کوشش وکړي او د اسلامي امارت ټول وزیران او کابینه دي د سرپرست کلمه نه استعمالوي.
د کابل ښار لارو کوڅو ته هم ورغلي. یو شمیر کابل خاریانو ویلي چې دوی د جشن کې ځکه ګډون نه دی کړی چې د طالبانو له تګلارو ناراضه دي. دوکاندارانو بیا ویلي دوی مجبوره شوي چې پر دوکانونو د طالبانو بیرغونه وزړوي. له زده کړو محروم نجونې مپوښتلې چې وایي همزولې هلکانې مخته تللي خو دوی په کور کې بندیانې.
تقریبا و اما غشناس مو مکتب نه ندهش لاس کرد.
په دې اړه نور ځانګړي راپورونه او ستاسو پیغامونه هم شته، او دا به هم واورئ چې د روسیه او امریکا ولسمشران الاسکا ته خوځېدلي تر څو هلته نن ناوخته ملاقات وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د خبری مجلې د سر راپور ته د طالبانو حکومت د سرپرستی د ختمېدو اعلان وکړ. دا خبره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی د حکومت د څلور کاله پوره کېدو په تړاو په خپل پیغام کې کړی ده، او ویلي دي چې له دې وروسته باید د کابینې غړو ته د سرپرست کلمه ونه کارول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو شرط دا و چې د دوی حکومت باید ټول شموله شي، هغه څه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې له څلورو مطرح مسایلو هم د دوهې د تړون له څلورو مطرح مسایلو څخه هم یو و. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو مشر د حکومت د سرپرستی د ختمېدو اعلان وکړ. ملا هبت الله اخونزاده په داسې وخت کې د خپل حکومت د سرپرستی دوره ختم اعلان کړ چې لا هم ګڼ نړیوال سازمانونه، هیوادونه او افغانان د دوی د حکومت ټول شموله کېدو ته په تمه و. دا خبره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د زمري په څلیرویشتمه د دوی د حکومت د څلور کاله پوره کېدو په تړاو په خپل پیغام کې کړې ده. ویلي چې د سرپرست کلمه دې له دې وروسته د کابینې ټولو غړو او وزیرانو ته نه کارول کېږي. د طالبانو حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته دا پیغام لوستی چې ویډیو د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ده.
د اسلامي امارت ټولو مسؤلینو ته مجددي هدایت دی چې د خپل شرعي نظام او مسلمانانو په خدمت کې ووسی او د خلکو د سوکالۍ او آرامۍ لپاره کوشش وکړي، او د اسلامي امارت ټول وزیران او کابینه دي د سرپرست کلمه نه استعمالوي.
خو د طالبانو مشر د سرپرست حکومت د ختمېدو لپاره د هیڅ ډول تغییر رامنځته کېدو ژمنه نه ده کړې. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد د روان کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې دوی د ځینو سیاسي ملحوظاتو له امله د سرپرست ادارې په توګه پاتې کیږي. د طالبانو مشر داسې وخت دا اعلان کوي چې تر دې وړاندې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون یو شرط دا و چې طالبان به ټول شموله یا ولسواکه حکومت جوړوي، هغه څه چې تر دې مهاله د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د غنو هیوادونو له شرایطو هم یو دی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې په ځلونو د ملګرو ملتونو په ګډون غنو نړیوالو سازمانونو، هیوادونو او خپل افغانانو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په خپل حکومت کې د خزو لګاکیو او ټولو قومونو په ګډون لوستي او وړ کسانو کوماري. هغه څه چې تر اوسه ایوازې وغوښتنه او تمه پاتې وه چې د طالبانو مشر په دې اعلان کاملا ختمه کړه. طالب ویاندویانو مخکې تر دې په وار وار دا ادا کړې وه چې د دوی حکومت ټول شموله دی. د یادونې ده چې له نن څخه څلور کاله مخکې د اګست په 15مه د طالبانو ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام یې سقوط کړ.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. نن د زمري څلرویشتمه د طالبانو پلاس د کابل د سقوط څلور کاله پوره شول. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې ورځې مانځنه کې ګډون ځکه نه دی کړی چې په ټکو یې د طالبانو له تګلارو سره دوی همغږي نه دي. خو د کابل ښار لارې سړکونه بیا پر هغو خلکو او موټرو باندې ډک و چې د طالبانو بیرغونه لیږدول، او دغه جشن لمانځه طالبان دغه جشن د فتح یا د خپل بریا جشن وای بولی، او وای چې دوی وکولای شو په خپلو جګړو او سرخندنو سره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف او دغه راز د هغوی له ملاتړه برخمن جمهوري نظام وپرځوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن د زمري څلرویشتمه او د اګست 15مه د طالبانو لخوا د کابل او د تیر جمهوري نظام د سقوط څلور کاله پوره سول. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې یوازې طالبان او په کابل کې د دوی ملاتړي دا ورځ مانځي. دوی د کابل په سړکونو او کوڅو کې په خپلو موټرونو او د خپل حکومت د سپینو بیرغونو په لګولو ګزمې کوي. د کابل ښار د نهمې ناحیې یو دکاندار چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبانو په زوره د دوی پر دوکانونو خپل بیرغونه راځړولي، او له خلکو یې غوښتي چې د بیرغونو په نصبولو سره د دوی د بریا د ورځې په لمانځنو کې ورسره برخه واخلي.
او چرشنبه په ورځ موږ ته راغلو، موږ ته ویل وایي بیرقونه بند کړي، روغه چپنه کړي، دوکانونه دې مله کوو. همدغه مشکلاتو لپاره موږ بیرقونه بند کړي دي. اوس دخوا خو ګرځي، خو دومره نه شته. خلک همدوی خپله دي، مجاهد صاحبان دي، نور څوک نشته. وفا خو ګرځي، خلک خو ګرځي. او نن څه کال خو حدا چرګي لو جرګه چې مېوې دا جام جالب، او رسم ګزارې د شپو ښه دي. بیلبانه شپه ما خلک ټول خلک راځي، نشته کاروبار نشته، چې ورسره وګرځي.
د کابل ښار د ومې ناحیې وی اوسیدونکو میرمنې چې دې هم نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، وویل چې خلک له طالبانو خوښ نه دي او له همدې امله د دوی ملتیا نه کوي.
شاید خودشان خوش باشن، حال و هوای کابل کلا خسته کنه است، ناامید دم داخل خانه ها هستند. ما واقعیت از شرایط فعلی کدام است خوشی نداریم.
شاید دوی خپل په دې ورځ خوشاله وي، خو د کابل فضا په بشپړه توګه ستړي کوونکې ده. خلک ناهیلي په خپلو کورونو ناست دي. موږ واقعا نو اوسنی وضعیت څخه د خوښۍ احساس نه کوو. په هېواد کې زده کړې بندې دي، د خلکو اقتصاد کمزوری دی، کار نشته. نن د بهر فضا له خلکو خالي ده. کله چې مې له کوره بهر ته وکتل، پر موټرونو یې بیرغونه لګولي او ګزمې کوي، خو خلک دوی ته د کرکې په سترګه ګوري.
هڅه مو وکړه د طالبانو له لوري د اګست 15مې د ورځې لمانځنې او د دوی په حکومت کې د خلکو د دغونیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویان عبدالمتین قانی نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د کابل ښار اوسیدونکو ولې د طالبانو لخوا د کابل د سقوط د لمانځنو کې ګډون ونه کړ او دوی سره یې دا ورځ ونه لمانځله؟ د پلازمینې کابل ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له شپږم ټولګی پورته د انجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې تړلې. له خلکو یې په ځانګړې توګه له هغو ښځو یې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي د کار کولو حق اخیستی، بېوزلي زیاته سوې او په خبره یې د نورو ستونزو سربیره په کابل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د ښځو وروستیو ځورونو د دوی اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي. هغه څه چې نړیوالو سازمانونو او د بشري حقونو ادارو په تیرو څلورو کلونو کې په دوامداره توګه د افغانستان په کچه راپورونه یې په اړه ورکړي او د دې وضعیت په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې د خلکو ستونزو ته رسېدنه وکړي او په ښځو او انجونو باندې دې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. د کابل ښار دا اوسیدونکي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو د حکومت پر کړنو په داسې وخت کې نیوکه کوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې یو شمېر افغان معترضو ښځو د نړۍ په بېلابېلو ښارونو کې په غونډو او اعتراضونو د اګست 15مه توره ورځ بللې او د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر کړنو نیوکې کړي او په افغانستان کې د دوی د طالباني نظام د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، د طالبانو د حکومت یا د طالبانو د بیا واکمنۍ څلور کاله پوره شول. په دغو څلور کلونو کې یو شمېر افغانان د طالبانو له تګلارو خوښ دي، خو ځینې نور بیا وایي چې بیکاری او فقر هغه څه دي چې زیات شوي دي او له هیواده د ځوانانو تېښته هم د پام وړ ده. یو شمېر عام افغانان مپوښتلي چې دوی د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ کې څه احساس لري او تیر څلور کاله څنګه پرې تېر شول.
سلیمان حمیدی ما د لوګر ولایت اوسیدونکی، د طالبانو پر اتک سره د خلکو اقتصادي حالات چې دی د صفر سره ضرب دی. آر دریم کس چې دی دا خیرات غواړي، کله چې په ښار کې ودرېږي موټر در سره وي یا د جامع لږې لوکسې وي او ته د اړمنو کسانو هغه تعداد وګورې حیران به شي. سوچ به وکړي چې زه چرته د اړمنو یا د محتاجو خلکو دلیل راغلی یم. په ټوله کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت چې دی دا ډېر زیات خراب دی. نړیوالې مرستې چې دي هغه هم پای په میل کېږي د طالبانو لپاره. المانو کسانو ته مرستې نه رسېږي. په پخوا به چې هغه کوم زکاتونه تجارانو ورکول یا به زمینداران ورکول، هغه هم طالبان اخلي د وشر او زکات په نامه باندې دوی ټولې.
زه شیرزاد د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. طالبانو څلور کاله پوره کېږي چې دوی راغلي دي حکومت کوي. په دې څلور کالو کې غربت ډېر شوی ده، غریبي ډېره شوې ده، بیکاري زیاته شوې ده، کار نشته. زه خپله سهار له کوره چې وزمه کار پسې کار نه پیدا کېږي. میاشت کې لس ورځې کار وي، شل ورځې کار نه وي، شل ورځې موږ له جبه خورو. ډیره زیاته سخته ده. د طالبانو د حکومت ناول ما خپل وظیفه لرله، اوس وظیفه هم نشته. مونږ دا غوښتنه کوو چې باید دوی مونږ ته کارونه پیدا کړي، کومکونه وکړي غریبانو سره. زه خپله چې بازار ته وزمه ډیر زیات سوالګران پیدا شوي دي، زنانه دي، ماشومان دي، ځوانان دي.
موسی ما
له ننګرهار څخه دا چې د طالبانو دراتک تقریبا د څلور کال پوره شو، نو د دوی دراتک سره ډیر زیات غربت زیات شو دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي، کوم کسان چې په وظیفو باندې ټول پکې هغه تقریبا بې وظیفو شول، نو حالات ورځ تر بلې خرابیږي، اقتصادي وضعیت مشکلات زیاتیږي. که موږ تاسو ګورو هر فامیل ماشاءالله لس پنځلس پورې غړي لري، د لس پنځلس کې مخکې به دوه او درې په وظیفو، اوس متاسفانه هغه دوه او درې بې وظیفو شوي دي، غلا شوکې دا چې ډېرې زیاتې شوې دي پکې، ځکه خلک مجبور دي څه وکړي، بس ټولو ته دغه یو کار روزګار چې دی همدغه یو لاره ورته پاتې ده، بس چانه څوک ښار کې موبایلونه پټوي، څوک داسې دوکانونو باندې ورځي، یو څه کوي بل څه کوي.
دا خلک په افغانستان کې حاکم شوي دي، اقتصادي حالت خراب دی، خلکو روزګارونه نشته، خلکو سخنه کې ډېر تغیرات راغلي دي. غوښتنه مو دا ده چې خلکو ته کار برابر شي، کار زمینه برابره شي، چې خلکو اقتصادي وضعیت.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسره بیرته راستنیږو. اوس هم ورجو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د روسیې ولسمشر الاسکا ته ولاړ چې ل خپل امریکایي سیال سره وګوري. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادمیر پوتین نن په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ غونډه به په سیمه ییز وخت د سهار په 11:30 بجو په الاسکا کې پیل شي، چې په افغانستان کې به نن ناوخته ماخوستن مهال وي. په دې اړه تفصیل له احمد شیبراورو.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د مخامخ لیدنې او د اوکراین په وړاندې د روسیې د 2020 میاشتنۍ جګړې د احتمالي حل په هدف د خبرو اترو لپاره په الاسکا کې دی. نننی سرمشیز د الاسکا په جنوب کې د دغه ایالت په تر ټولو ستر ښار انکوریج کې په یو هوایي ډګر کې ترسره کیږي. له دې غونډې د اوکراین مشران څنډې ته پاتې شوي دي، اروپایي مشران هم څنډې ته پاتې شوي دي، او دوی ټول داسې احتمالي موافقې ته اندېښمن دي چې پکې د اوکراین دریس کمزورې شي یا له اوکراین څخه د اروپایي متحدانو د ملاتړ د کمزور کېدو سبب شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دا غونډه د روسانو لپاره یو کوچنی بریا ګڼل کیږي، ځکه چې پوتین د خبرې د امریکا په خاور کې په هغه سیمه کې چې وخت د روسیې مربوط و ترسره کوي، او دا سفر په داسې وخت کې ترسره کوي چې د نړیوالې جزایي محکمې له لوري د پوتین د نیولو حکم صادر شوی دی. ډونالد ټرمپ چې د خبرو اترو په وړتیا باور لري، تر دې دمه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې له خپلو ترسره کړو هڅو ناهیلی شوی هم دی. د لویدیځوالو د اټکلونو له مخې د اوکراین په وړاندې د روسیې په 2020 میاشتنۍ جګړې کې له 1 میلیون څخه ډیر روسي سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي دي، او د اوکراین تلفات سلګونو زرو ته رسیدلې دي. ټرمپ د اګست په 14 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی ولسمشر دی او څوک یې تیریستلی نه شي. ټرمپ دا هم وویل که غونډه بده وي نو ډیر ژر به پای ته ورسیږي، او که شوي نو دوی به په نږدې راتلونکي کې سولې ته ورسیږي. ولادیمیر پوتین چې د روسیې د سیاسي شخصیت په توګه د خپلو 25 کلونو په اوږدو کې په رسمي ډول د امریکا له 5 مختلفو ولسمشرانو سره لیدلی دي، د اګست په 14 په کرملین کې د خبرو پر مهال د الاسکا غونډې ته یو ډول خوشبیني څرګنده کړه. له کرملین څخه په خبره شوې ویډیو کې پوتین وویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره خورا پیاوړي او رښتونی هڅې کوي، دا سیاسي چې د ټولو لوریو په ګټه وي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 14 پر اوکراین غیر معجب برید پیل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم افغانستان ته ورستنیږو. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په موسیقي بندیز دغه هیواد کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ډیری سندرغاړي د مهال په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي چې د محدودیت سخت حالت سره مخ کړي. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو سره سم په موسیقي بندیز ولګوه، او ګڼ شمیر محلي هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول. په دې اړه تفصیل له سنا کاکړه.
د 2021 کال د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ دورز او ورسره جوخت پر موسیقي بندیز هغه محدودیت چې د دوی په تیري واکمنۍ کې هم موجود و. په جلا وطن کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وای د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي بندیز په تیرو څلورو کلونو کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې ډیری سندرغاړي جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د موسیقي هنرمندانو په خوا هم ښه اقتصاد نه درلود، خو په تیرو د څلورو کلونو کې د ګټې وټې وازنه لار چې موسیقي کول او په دې برخه کې خلاقیت هم لري کړل شوی. ترې دوی چې صدرلو دل د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو او میاشت کې خرڅ کړل، په دې هله چې د 2023 کال طالبان متفاوت دي او شاید به تا موسیقي ته اجازه ورکړل شي.
خو د نوموړي په خبره له بده مرغه داسې ونه شول او دې بندیز دوام پیدا کړ. ښاغلی سرمست اندېښنه څرګندوي وایي چې د دې وضعیت دوام به افغان سندرغاړي او په ټوله کې افغان موسیقي نور هم اغیزمنه کړي. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي د محدودیت سخت حالت سره مخ کړي دي. د دوی له ډلې یو چنې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
سامان الله تیماتیږي، دوی تهدیدیږي، وهل کیږي، بې عزته کیږي، شپې شپې په اولاتو یا په اوزو کې پتیریږي، په یخو په ګرمۍ کې. دا مجبور دی، ماران خو نه دي چې خوري، خو عزتي اولادونه به څه خوري؟ بغیر د هنر نه خو دې سره بل کوم مدرک نشته. بچورنه ډوډۍ غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، د کور کرایه غواړي.
طالبان وایي موسیقي حرامه ده ځکه اجازه نه ورکوي او له همدې امله د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. دوی په وار وال رسنیو هم غوښتي چې موسیقي خپره نه کړي. او یو شمیر موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی ته موټرو کې د موسیقي اوریدلو اجازه نه ورکول کیږي. د یادونه ده چې پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله یو شمیر هنرمندان له افغانستانه وتی هم دي، خو ځینې دوی چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې دي هم له دې هیوادونو د ایستلو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو رورو د خبری مجلې د پای شبوته نګدې شوی یو. نن د طالبانو د بیا واکمنۍ څلور کاله پوره شول. د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه داسې مهال را رسیدلې چې میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلان شاتګ جاړي. څه باندې 1400 ورځې وشوې چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه محرومې شوي او د لوړو زده کړو حق هم ترې اخیستل شوی دی. په دې راپور کې له زده کړو او تحصیل نه له محروم نجونو سره خبرې شوي او حال اخیستل شوی.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت و، زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي و چې د طالبانو حکومت راغی او له دې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی سه کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې و. شبانه له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزولې له دې کړېږي چې هیلې نیمګړې پاتې دي او څوک غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی، خو دا په کور ناسته ده.
زه مکتب وخت او مګو تقریبا په اوه مواتم سنت کې وو. ما بده ته زه په پنځونه داس نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشته ته کامیاب شم. هم ژوند د تقدیر لوې برعکس وکړل. ادي دوی کانکور وایي سبا بل ورځ د امتحان ورکې او زه لا هغه شناسم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بی برخلیکۍ کړیږي. ملګری ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بی برخې شوې دي.
لورونو سره یو ځای ښوونځي تلتل تلما، خو اوس چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هرې واده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاش کې دا هم په نرینه جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وای د دې او ټولګیوال ورور هله دا و چې ژورنالیزم وای.
ورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیست شي، او ما هم هم داخل درلودلا اوس هغه وینم هغه پوهنتون هم وایي او بلابل ځای کې دنده هم لري نو زه چې هغه وینم نو زما یوازینی د محتیتونو لامل زما ښځېتوب دی دا چې زه یو ښځه یم نو ماته ارزښت نه راکول کېږي او په ما باندې محدودیتونه لګېږي نو ډېره سخته خفه کېږم او زه وایم کاش چې زه هم هلک وای نو اوس به زه هم تر خپلو هیلو رسېدلې وای.
له زده کړو او تحصیل محروم نجونې داسې مهال خپلې نیمګړې هیلې ژاړي چې د طالبانو حکومت د خپلې بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه وخت له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې یې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینۍ هیله روغتیایي نیمه لوړو زده کړو ته وه چې په کابل او لویو ښارونو کې یې زده کړو دوام درلود. خو د 2023 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالي تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسای ولادي متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو لسوالیو کې خو یوازې ماغه د ټولنې قابلیت یا ماغه ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازینه د سپینې صحیدی چالتای وازی وقابل
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکو چې د موضوع د حساسیت لپاره نه غواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د خوانځیو او په هنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي بیا د روغتونونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې خزې په کور کې نی نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامع کې واز د خزې زیګون واز د خزې امیدواري نه ده. ځینې د سې نور مشکلات دي چې وخزې نشي کوله د جلدی د نظر د اورتوپیدی د نظر مثلا د جراحي د نظر یو امور کده بواسیر په مشکل باندې اخته نو د زنانه جراحت ضرورت لري کې مردانه ته دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کوم مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ اوساسو ټولنه چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده کچرته د وی سینې اولټراساوند ته ضرورت ولري دا باید خزه وکي کنري وکي کدا چرته د سیو جلدی تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خانه ماینه شي دا ماینه باید یو خزه جلدی ډاکټر وکي کنر جلدی ډاکټر وکي دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي او د خلکو دا چوي خزه دې په کور کې نه خزه بیا دې په توقم د دیونه لري چې شفخانو ته زی اولنې غه کې په شفخانو کې دی چې خزینه ډاکټر لاره کوي نه لاره نرس لاره خزینه کوي نه لاره.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې خونځي او په هنتونونه تر دویم اعلان یا امر سانی پورې بند کړل. خو اوس د خونځیو د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د په هنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته. د همدغه بندیزونو بیا زده کوونکي محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند مساکلا یو اوسیدونکو وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د خزینه ناروغانو شمیر زیات خو ډاکټرانی او نرسانی بیخي کم دي.
او بیخي زیات مخلوق هم دی د ناروغان بیخي ډیر دي نو د نرسانی ډیر بنایت کم دي. چې او د بدرانه ډاکټرانی سمنګر دا مخلوق ډیر دی چندان دې هم نه پرسیږي.
د طالبانو د همدې بندیزونو لکبل غنشمیر کورنۍ لوطنه پتیخته دي او هڅه کوي چې د خپل لونو د تحصیل هلي پوره کړي.
او ولاسو په حکومت په دوه باندې موږ دا غږ ده چې د مخوند مې احتیاج جوړ دي مخوند مې محتاج جوړ دي پاکستان ایران یا نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپګو لورانو پلار دی او په خبره یې ک د زده کړو دروازې ورته خلاص نشي دای هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
یې ولادت ستونزې لپاره غاښ در لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په ایران کې تب هغه کو پدال کو دا مو یو عادت دا مو خاور دل دی خو دې خاورې ملوجن صاحب څه څه ماته مليون ډالر راکړي دې خاورې زنه وزم لیکن یوازې نه ستونزې مې دا عادت چې بل خپل خپل تلاش په لورانه راکړي کچیر دې مال لورانه ته زده کو دروازه بندي نو شاید دا شای ما مجبور کړي زه وو بل فاته ځانو بس.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. خو اوس دا سه کاری چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یو برخه ده.
مش پر سم لار سم کړي
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یو ورستۍ مرکه کې ویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظه لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دینی زده کړې مهمه بولي او له همدې کبله په هیواد کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 3000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300 زره نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکارۍ او سازمان ګڼ شمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي پر نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساينسي، طبي، انجینري، تخنیکی او ان امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمینه ورته